ستړي مشي د شپې نه بچی دي د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د تایرو شاند تخنیکی چارو پسند بلختر کلی کوم پایل په خبرونو کوو د خلون لیوال پروگرام د هرات سل زلزله زپلو سره سل زره زلزله زپلو سره د خړو د بیړنۍ مرستې لپاره د 19 میلیون ډالر واجلې مرستې غوښتنه کړې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې د خړو نړیوال پروګرام نن چهارشنبه خبره کړې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د مشر مرستې د مشر مرستیالې ویلې دي چې سازمان یې د ژوندي پاتې شو لاسنیوی کوي خو دوی ته باید خواړه د افغانستان له هغې پروګرام څخه برابر کړي چې اوس د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. هغې زیاته کړې ده د همدې لپاره دوی د اضافي بسپنې غوښتنه کړې ده. د نوموړي په خبره د دغو زلزلو په څیر ناورینونو هغه ټولنې نورې هم ځپلي او ځپلي دي چې له مخکې په مشکل کې او په مشکل سره یې د ځان لپاره ډوډۍ برابروله. د خړو نړیوال پروګرام ویلي دا اټکل له مخې د زلزلو په سیمه کې 25,000 ودانۍ ویجاړې شوې دي. د کابل په دشت برچی سیمه کې یوې 14 څو موټر ویجاړه کړې دي. په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالص دران نن په خپلې ټولنیز شبکې ایکس باندې لیکلي دي چې د دې پیښې پخلی کوي او ویلي دي چې 14 د سوداګرۍ د یو مارکیټ په پارکینګ کې شوې ده چې له امله یې بل شوي اور درې موټرې ویجاړې کړې دي. هغه ویلي دغه 14 چاته زیان نه رسولی او زیاته کړې ده چې په دې اړه چې دا څه ډول 14 و څېړنې پیل شوې دي. دشت برچی د کابل هغه سیمه ده چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي او له دې مخکې په کې ډېرې خونړۍ بریدونه شوي وو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پلازمېنې برلین د یهودانو پر یو عبادت ځای یا کنیسا اور اچون کې بمی حمله په سخت ټکو غندلې ده. هغه نن وویل چې د یهودانو پر مرکزونو بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي. د جرمني پولیس وایي چې نن سهار وختي په برلین کې یوې کنیسې ته دوه اور غورځوونکي بمونه ورګزار شول. دغو بمونو چاته زیان نه دی رسولی خو د جرمني پولیس هغه په منځني ختیځ کې له شخړې سره تړي او ویلي دي چې جرمنی کې د یهودانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت نن اعلان وکړ چې د حماس پرلسو غړو فعالانو او مالی تسهیل کوونکو بندیزونه لګوي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې پر اسرائیلو د دې سخت دریځې ډلې له ناڅاپه برید وروسته په سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په نوو بندیزونو کې په غزه کې میشت افراد او همدارنګه د سودان، ترکیې، الجزیرې او قطر په ګډون په نورو ځایونو کې افراد په نښه شوي دي. د حماس دوه جګپور چارواکي قطر میشتي محمد احمد بن الادیم نصرالله او ایمان نافایل چې ګمان کېږي د سه شنبې د ورځې په هوایي برید کې وژل شوي وو په دې لیست کې شامل دي. او په نړیوال جام کې نیوزیلند د 1.9 منډو په توپیر افغانستان څخه سیالي وګټله. د کرکټ نړیوال جام شپږمه لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ترسره شوه چې نیوزیلند لوبه وګټله. د لوبې پچا افغانستان ګټلې وو توپ اچونه یې غوره کړې وه چې نیوزیلند د شپږو وکټو په سوځېدو سره افغانستان ته د 209 منډو هدف وټاکه. افغانستان دغه هدف پوره نه کړی شو او لوبه نیوزیلند وګټله. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې در سره د مطالب لرو. په خبرونه کې بر سره واوري چې په ننګرهار کې نامعلومو کسانو یو سوداګر په مرموز ډول وژلی دی. دا چې د دغې وژنې په اړه تر اوسه څوک نیول شوی دی او که نه وړاندې درته په راپور کې وایو. په کابل سربیره چې په پاسپورټ غوښتونکي شکایت لري چې دوی ته په وخت پاسپورټ نه ورکول کېږي او آنلاین ډول باندې چې دوی ثبت نام کړی دی تر اوسه نوبت نه دی راغلی. بل پلو بیا په غزنی کې ځینې اوسیدونکي د دغې موضوع د حل لپاره وړاندیزونه لري.
پاره شوبه کې دوه درې ممران به سکار وکړي چې دغه دوغونه مخلوق به درده چې دا خلاص کړي سکار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسېږي.
په پاکستان کې بعد افغانو کډوالو ژوند ته هم تم شو چې پاکستان حکومت ورته د همدې میاشتې تر پای وخت ورکړی دی چې له دې هیواده ووزي کنه دوی به یې په زور وباسي. همدارنګه په هرات کې به زلزله ځپلو ته هم ورشو چې ملګرو ملتونو او همدارنګه بیلابیلو سازمانونو دغې زلزله ځپلو ته مرستې رسولې دي. خو دا چې کورونه ورته څوک جوړوي یا په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. در مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشي. په ننګرهار کې نامعلوم کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګونې مرستیال او سوداګر اغه محمد رضوال وشلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانچنه لکوزي ازادي رادیو ته ویل چې نوموړی تیر ورځ نوښته په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شوی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام نور.
په ننګرهار کې د یو سوداګر وژل کېدو د افغان سوداګرو ترمنځ ویره زیاته کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی د پانګونې د برخې مرستیال او سوداګر اغا محمد رودوال تیر ورځ په جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو لولوري په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شو. کاتوم پنګرهار کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویاند رئیس زابلی ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیولې، خو یو شمیر افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي. د شمس الرحمن نیازی په نوم د رخت یو سوداګر ازادي رادیو ته ویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ او د غشان د تیر جمهوری حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼو افغان سوداګرو له خپل هېواده پانګې وویستي، خو هغه چې پاتې دي د ده په خبره که په وړاندې د نامنۍ پیښې زیاتېږي ښایي دوی هم خپل هېواد پرېږدي.
که حکومت د دا رقم پیښو عملي ونه نیسي او د دې سوداګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره ډاډ تجاران ته ورنکي، نو فکر کوم چې افغانستان مخکې هم سرمایه وتلې وي او له دې وروسته به هم ځینې تجاران پانګه وباسي چې دا به د اقتصادي افغانستان کې یو لوی بله ضربه وي چې بخیږي به.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو د حکومت امنیتي ارګانونه باید د یاد وژل شوي افغان سوداګر د وژنې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د سوداګرو په وړاندې د نامنۍ پیښې کمې شوې، خو د هغه په خبره د دغه ډول پیښو په کېدو د سوداګرو ترمنځ ویره زیاتېږي.
وکم چې دا ډیره بده پیښه وه او تر اوسه پورې عوامل په دقیق شکل نه دي معلوم. زه امیدوار یم چې د داسې پیښو مخنیوی وشي چې سوداګر ونه ډار شي چې په خپلو دفترونو کې په قتل رسیږي.
د وژل شوي سوداګر د کورنۍ غړي وایي چې هغه له چا سره شخصي ستونزه نه درلوده او دوی د دغه پیښې د رامنځته کېدو په عواملو نه پوهیږي. د وژل شوي سوداګر د کورنۍ یو غړي حاجی پتنګ ازادي راډیو ته وویل
ورور دوی چا سره نه بدل لرودله، نه مشکل لرودله، بس نور مونږ نه پیګور ورور سیدا څنګه چلته موضوع ده، موبایل هم تر وړه ده، دفتر ته ورغله ده او بس وهاله ده ورور نه څوک به پوینه مګر ما خام په پوي څوک مو کې ورونه ورغلي وتر زمونه ورغلي او تر په او تاک د خپل دفتر کې پروت ورور.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته او د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼ افغان سوداګر له دې هېواده ووتل او خپلې پانګې نورو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیې او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته په وار وار د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خبر ورکړ چې په دې هېواد کې د افغان سوداګرو د اختطاف پیښې زیاتې شوي. د دې خونې مسؤلینو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوو میاشتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې 14 سوداګر تختول شوي. د دې خونې د معلوماتو پر بنسټ په تختول شوي سوداګرو کې صرافان او د موټرو او درملو کاروباریان شامل وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لوبخالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس په هرات کې زلزله ځپلو ته ورشو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دغه زلزلې په زرګونه کورنۍ زیانمنې کړې او هغوی له دغه زلزلې متاثره شوي دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه په هرات کې زلزلې ورسره وضعیت کړکیچن بولی او وایي اغیزمن شوي خلک اړین حفاظت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په خپل پاڼه په یو خبر کې لیکلي ورسته یو زلزلو د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیما اغیزمن کړي دي. په خبر کې دا هم راغلی چې له زلزله ځپلو سیمو د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په دې زلزلو کې 209 اتیا کلي ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي د زیانمنو شویو شمیر مخ په ډیریدو دی. هغه په خپلو څرګندونو کې چې ملګرو ملتونو په خپله اکسپانه خبرې کړي وایي
موږ نږدې شپږ شپېته زره اغېزمن شوي خلک لرو. زموږ د ارزونو پر بنسټ دا شمیره د ډیریدو په حال کې ده، خو موږ به خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی اندرس په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو پر رسولو هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي وړ مورز ویلی وو په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شوي وړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د شویو زلزلو له امله د مړو شمیر 1340 او د ټپیانو 1950 تنه خودل دي. پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جنان سائق د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویلي وو په هرات کې د شویو زلزلو په پایله کې لزور تنو زیات مړ شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي هم وای ژر یې باید لاسنیوي وشي. نو دوی یو محمد رضا ازادي رادیو ته وویل
دلته نږدې اته میاشتې جمع وي، موږ نشو کولای له خپلو کورونو ووځو. بېله دې ستونزو چې اوس ورسره مخ شو، له زلزلې وړاندې هم ډېرې ستونزې مو درلودې، له زلزلې وروسته خو مو بېخي ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د هرات یو بل اوسیدونکي بیا د نوم له خودو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې له سړې هوا شکایت کوي او وایي زلزلو خورا ډېر وځپل.
شونډې مو له یخنۍ چاودلې دي، د ماشومانو شونډې هم همداسې چاودلې دي. نه یو کام شته او نه هم د اوسېدلو یو بل مناسب ځای، هیڅ هم نشته.
ملګري ملتونه هم وایي په هرات کې له څو اونیو راهیسې خلک په خیمو کې ژوند تېروي، خو د دوی لپاره دایمي سرپناه ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت په ګډون په هرات کې له زلزله ځپلو سره یو شمېر هیوادونو او په افغانستان کې دننه هم خلکو مرستې کړي دي، خو د یو شمېر زلزله ځپلو له شکایتونو ښکاري چې د مرستو ویش منظم او د اړتیاو پر بنسټ نه دی.
و موریدل چې ملګرو ملتونو په هرات کې د وروستۍ زلزلې ځپلو وضعیت کړکیچن بللی و. بل پلو په هرات کې له لومړنۍ زلزلې د نږدې دوه اونیو له تېرېدو وروسته یو شمېر زلزلې ځپلې کورنۍ وایي شپه او ورځ په سرخلاصي فضا او تر خیمو لاندې تېروي او د سړې هوا او د اسانتیا د نشتوالي له امله له ګډو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. تېره شپه د هرات ښار په تاریخي پارک کې یو د ډېر عمر لرونکي مېرمن مړ شوي چې د کورنۍ غړي فکر کاوه ممکن د سړې هوا له امله مړ شوي وي. تفصیل په دې راپور کې ورو
په تیرو دوو اونیو کې د وروستیو زلزلو او د ګڼو کورونو له ویجاړېدو وروسته یو شمېر زیانمن شوي له خپلو کورونو بهر په ډېرو کمو اسانتیاو سره سړې شپې تېروي. تېره شپه د هرات ښار په ترقی پارک کې یوه د ډېر عمر لرونکې ښځه مړه شوې چې د کورنۍ د غړو په وینا یې ممکن د زړې هوا له امله مړ شوي وي. د دغې ښځې یو خپلوان اشیر احمد ازادۍ راډیو ته وویل
او طبیعی ده چه زلزله او سری هوا بپری هم اغیز کرده
ویل کیگه چه ده دغی مرمنی کورنی ادی خلکو پا مرسته ده غی مرای خپلی ولسوالای تلیک دولای دایی. د تیریونه شنبه د ورځې د لومړۍ خونړۍ زلزلې د مرکز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو ریزما هوایي چې کور یې ویجاړ شوی او دا مهال خیمه نه لري او د ژوند کولو لپاره نورې اړینې اسانتیاوې توکي او وسایل هم په واک کې نه لري.
موږ خیمه نه لرو، د کور توکي نه لرو، د ځان پرېمینځلو لپاره څه نه لرو، لکه شامپو او نور، ګاز، چای جوش، پیالې او کاسې نه لرو، هیڅ شی نه لرو.
نوموړی وایي چې د سړې هوا له امله یې ټول ماشومان ناروغه شوي او نشي کولای د هغوی پالنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې یې د 2146 کورونو د جوړولو کار پیل کړی دی. ویل کېږي چې دغه کورونه به د هرات زندجان ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د زلزله ځپلو لپاره جوړ شي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمدالله متقی ازادۍ رادیو ته وویل
کورونه جوړو نو په همدې ترس کې انجنيران په دې اخته اوسې هلته مځکه تثبیت کیا او د کورونو نقشه واچي له مځکه تثبیتېدو وروسته او د نقشه جوړېدلو نه وروسته د شهرسازي او د ښاروالي همداراز د زراعت او اراضي ریاست لخوا هغه نقشه جوړه سوله او پرون یې عملا کار شروع سو چې په دې سره به تقریبا 2100 کوره جوړیږي او په مختلفو قریو کې به جوړیږي کوم سي تثبیت شوي دي او کوم مستحق دي چې باید کورونه ورته جوړ شي هغوی خلکو ته به کورونه جوړېدل شروع کیږي کوشش کوو.
نوموړی ټینګار کوي چې هڅه کیږي د ژمي تر موسم مخکې د یاد خارګوټي چاره بشپړې او پر بې کوره شویو کورنیو کورونه وویشل شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ مسؤل دانیال اندرس پرون د هرات له زلزله ځپلیو سیمو څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د زلزله ځپلیو د اړتیاوو پوره کول د یوې میاشتې کار نه دی او د دوی لپاره د سرپنا جوړولو په ګډون به دا یو کال وخت ونیسي. هغه دا هم وویل چې په لومړي ګام کې زلزله ځپلي خیمو د څښاک پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو او په دویم قدم کې د کورونو ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو جوړولو ته اړتیا لري. په هرات کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو مسؤلینو او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د تیرو دو اونیو د پرله پسې زلزلو په پایله کې په دغه ولایت کې شاوخوا 4500 کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو سازمان کارپوهانو له پاکستانه غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. د کارپوهانو د ډلې په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې دا پریکړه به هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي کوم چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوي دي. تفصیل سنا ککړ نورو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې دغه هیواد باید افغانستان ته د شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټي هم غړی دی په یوه اعلامیه کې چې د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر وبپاڼه خپره شوې ویلي د ایستل به ډیری هغه افغانان اغیزمن کړي کوم چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو او په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړی که افغان کډوال په جبري ډول وایستل شي ډیری کورنۍ میرمنې او ماشومان به په خپل هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو په ګډون د نه منلو وړ زیانونو سره مخ شي. دغو کارپوهانو دا هم ویلي د هغو راپورانو په اړه اندېښمن دي چې ښیي له هغې رئیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی په پاکستان کې میشت افغانانو د نیولو استثمار او غیر قانوني چلند سره مخ شوي دي. د لسیزو رئیسې د میلیونونو افغانانو له کوربتوب وروسته د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر په لومړیو کې څه باندې 1,900,000 افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی و چې د روانې میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي که نه نو جبري ایستلو سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان کډوال په افغانستان کې د شته وضعیت له امله خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې د پاکستان د کراچۍ ښار اوسېدونکي نجیبې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دریم هیواد ته د تلو د پروسې د پړاوونو بشپړولو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو په خبره یې اوس د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ ده او بیرته افغانستان ته ستنېدل هم ورته ناشونی دي. نوموړی وویل
د یوې خوا څخه د پاکستان پولیس او حکومت نه پرېږدي کورو څه مباسي یا مو زندان ته اچوي. د بیا بلې خوا زموږ د کیسونو پروسس بند دی. موږ اریان یو چې څه وکړو او افغانستان ته تګ خو هیڅ امکان نه لري. که چیرې موږ ډیپورټ هم کې یا مجبوراً بیرته واسي مجبور مې کې چې خپله ولاړ سو نو بیا زموږ د ژوند او زموږ د فامیل د ژوند او هر حالت چې پر موږ راځي هغه مسؤلیت به څوک
اخلي. په پاکستان کې یو بل افغانه کډواله چې نه غواړي نوم او د اوسېدو ځای په راپور کې واخیستل شي وایي
د ژوند او د ځان د حفاظت لپاره اوس دغه پاکستان په دغه فیصله باندې اوس موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو د ژوند جدي او ګواښ سره مخ کیږو.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد اوسیدونکو افغان کډواله زمينه پیدا کوي چې د اسنادو له درلودو سره سره افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي. هغه وایي
موږ په دې باندې نه پوهیږو، هغه کوم اسناد چې د خلکو غواړي هغه اسناد خو زموږ په لاس کې ویدیو ته ورخیو، چې مثال دغه ویزه ده، دغه پاسپورټ ده، دغه تذکره ده، د یونیسیر ورقې دي موږ سره، نو د خلک چې راځي هغه اسناد سره سره دوی نور کورونه هم تلاشي کوي، نو په دې حساب باندې اوس موږ نه پوهیږو چې دوی څه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیر هم د پاکستان له حکومته غوښتي وه چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګتی د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ یو وار بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان نه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې یو شمېر پاسپورټ اخیستونکي شکایت کوي چې په ساتونو ساتونو د پاسپورټ ریاست مخې ته تیروي، خو بیرته مازیګر کورونو ته ناهیلي راستنېږي. دوی وړاندیز کوي چې باید د غزنی د پاسپورټ په ریاست کې کارکوونکي زیات شي تر څو دوی وکولی شي په وخت پاسپورټ واخلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 15 کلن نیاز محمد د پاسپورټ امریت مخ ته خپل ځوان زوی سره یو ځای په قطار کې ولاړ دی. دی غواړي خپل زوی ته پاسپورټ جوړ او هغه بیرته ایران ته روان کړي.
د دې لپاره هغه دی چې دغه زوی مې 2 میاشتې کېږي چې ایران راوړلی ده، اوس یې پاسپورټ یو مدرک ورته جوړ کړم او داسې مرې یا پیسې پاتې یا احساس پاتې یې وروره یا کوم کار یې دغه دپاره هغه دی.
دا نیاز محمد په باور چې په پاسپورټ امریت کې د خلکو کارونه ډېر سوکه مخ ته بیول کېږي. دای وای دلته که څومره مامورین او کارکونکو زیات سي همره به د خلکو کار اسانه سي.
آفرې مسولیت دغه مو نظر د سي دغه ده پر شوبه کې 2-3 مامران به کار وکړي دغه دوه مخلوق به درده سي د خلاص کې سي کار خلاص کې یو مامور نه باندې رسي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې پاسپورټ اخیستونکو شکایت کوي او وایي دلته د پاسپورټ اخیستونکو کارونه چندان ښه نه ترسره کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورټ امریت مخې ته په قطار کې درېږي، خو مازدیګر بیرته نه هیلې ستنېږي. دوی غوښتنه کوي چې باید د خلکو کارونو ته رسېدنه وسي او هغه خلک چې مستحق وي او پاسپورټ ته عجله اړتیا لري باید چې بیړني پاسپورټونه ورکړل سي. نوروز علی د غزنی جاغورو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د خلکو اقتصاد خراب دی، پاسپورټونو ته اړتیاوې زیاتې دي، نو د طالبانو حکومت د خلکو اړتیاوې په پام کې نیولو سره په پاسپورټي اداره کې مامورین زیات کړي چې کارونه اسانه سي.
مشکلات مردم زیاده، فرض مثال خود
د خلکو ستونزې زیاتې دي. د بلګې په توګه لکه زما پرون ابل ورځ له جاغوري ولسوالۍ څخه راغلم، دلته د خلکو کارونه په ځنډ پر مخزي. یو کس په خپل او یا کورنۍ د پاسپورټ جوړولو په موخه مرکز تراولي، د هغوی اقتصاد کمزورې وي، نشي کولای چې دلته په هوټل کې پاتې شي، نو که څومره ژر د خلکو کار خلاصيږي بهتره ده.
دا په داسې حال کې ده چې خلک د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د جوړولو چارې دې اسانه او چټکې کړي چې خلک نورو هیوادونو ته په خواري او مزدورۍ پسې لاړ سي، ځکه چې دلته کار نه برابرېږي او هلته بې ویزې او بې پاسپورټه کار نه ورکول کېږي. په غزنی کې د پاسپورټ ادارې چارواکي هم مني چې چارې ځنډنې دي. د دغه امریت سرپرست محمد طاهر محمودي وایي د پاسپورټ له عمومي ریاست څخه مغوښتنه کړې ده چې غزنی ته هم د لومړۍ درجې ولایت کارکونکي ورکړي تر څو د خلکو کارونه ژر خلاص سي.
او دغه وزر له عمومي ریاست سره هم شریک کړی ده چې موږ د غزنی ولایت له اول درجه ولایت و چې ده پر نفوسه ولایت ده او تشکیل د کارمندانو د موږ د درېمې درجې ده، نو انشاءالله موږ سره ټینګه وعده کړې چې تشکیل د غزنی د ولایت پورې اضافه کړو، هم به زنانه بایومتریک اضافه کړو، هم به مردانه بایومتریک اضافه کړو تر څو د مراجعینو مشکلات حل سي.
په افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم په هیواد کې پاسپورټ اخیستونکي تر بل هر وخت زیات سوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس په افغانستان په سویل کې هلمند ته ورشو. د هلمند اوسیدونکو وایي لا هم لوی سوداګر راکړه ورکړه په کالدارو باندې کوي. د دغې ولایت اوسیدونکو وایي طالبان لا هم نه دي توانېدلی چې د کالدارو مخه ونیسي، ځکه د دوی په خبره چې لوی سوداګر لا هم په خپلو راکړو ورکړو کې په کالدارو باندې معامله کوي. دیات ولایت اوسیدونکو وایي د دغې ولایت حاصلات لکه جوار، ماش، بادام، پنبې او نور توکي په کالدارو باندې خرڅول کیږي او یا هم اخیستل کیږي. بل خوا بیا یو شمېر لوی سوداګر وایي د افغانانو د افغانۍ او د کمښت له وجې دوی سودا په کالدارو باندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤولو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له دې وروسته به چاته په دغه کې کالداري نه کاروي. تفصیل الله سیمې په دې راپور کې ورو ورپسې د سپور له ډګره خبرونه لرو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د کلک خبرداري سره سره لا هم په کالدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې طالبان په خپلو کړو وعدو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلند نه کوي، ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کلدارو پر کارولو سزا ورکوي او لویو سوداګرو ته څه نه وایي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د افغانیو د کمښت له وجې زیات خلک افغاني بانک نوټونه بیخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وس دلته یو د وسره سره افغاني نسته، د بل سره سره د خلک ست چې افغاني وو د افغاني زری د افغاني پنسدې د افغاني شلې دا پیژني لانه دغه وټه والا دی. یا مثال دکانداران دي دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته د خکړي دي دغه یو سړی وټه وسره کړي پر نیمه باندې د کالدار ورولي چې هغه د بیچاره زوی پیژن نه چې دا وس د وانی زری دي کدا وانی پنسدې دي منګر دی یو دی ناجر وټه وسره کړي چورتاریان سي.
روح الله هم د محمد ولی په سیر ورته نظر لري، وایي چې په دغه ولایت کې خلک د افغاني او د کمخ سره مخامخ دي. دی وای نه غواړي چې په کلدار راکړه ورکړه وکړي او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دي بازار ته زیات ارزشي ترڅو د خلکو لاسرسي ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته لاړم سودا کوم زه کلدار ورته ونیزم د زما افغاني غواړي زه دونه ورچانه لرم چې زه د افغاني ورکم نه افغاني زما ستا او افغاني نه لرم کالدار زه 15000 واخم لارسم بازار ته چې د کور شدات په پراکه مچزی یو سم ز نیم شی پراوړم او دا خو ډیره ښه خبره ده. مشران چې دونه جرأت وکي دونه خارج وکاږي چې موږ ته خپل افغاني خپل د ملک پیسې خپل سکره ډیره کی نه غواړم چې زه په پاک د پاکستان په پیسې زه دلته سودا وکم.
د دغه ولایت یو شمیر نور وسیدونکو به وای ک طالبان غواړي چې د کالدارو مخه ونیسي نو پر لوی سوداګرو دی فشار زیات کړي. دوی وای ګڼ شمیر لوی سوداوی او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په کلدارو تر سره کیږي. د هلمند اوسیدونکو سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دی په افغاني باندې وکړي.
دا اکثره دکانداران چې دی په کالدارو سودا کوي باید چې په کالدارو سودا ونه شي په افغاني سودا وسی. دا چې افغاني چې دی د افغانستان دی او په کالدار پاکستان ده، د پاکستان روپی باید چې موږ نه وچلو. موږ ته ګرد افغانستان خلک یو، باید چې د پاکستان روپی نه وچلو. ټول دکاندارانو سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغاني سودا کوي، په افغاني خرسي، په افغاني رانیسي.
ل دې ټول سره یو شمیر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کلدارو باندې کوي، خو وايي د افغاني کمښت موجود دی. د یاد ولایت یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو ته د واتس اپ للارې په لیګلو پیغامونو کې د نمونو نه خودلو په شرط ویلي که افغانی بانک نوټونه زیات شي نو دوی به هیڅ کله هم په کلدار او راکړه ورکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداري ورکړې و چې له دې وروسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کلدار او راکړه ورکړه کوي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې مهال په کلدارو باندې پیر او پلور کیږي چې په دې وروستیو کې د کلدارو د ارزښت رالوېدو سره ګڼ شمیر افغان سوداګر، عوام، افغانان د اقتصاد